السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام پام کولرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی چارواکو په قبایلی سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د فوجي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکیې تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبوره کړی نه دی. اوس د خبرونو تفصیل. چارواکو په قبایلی سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین پرانسته وسوه. پر دې موقع گورنر اقبال ظفر جګړه مشال لیډو تول چې په فاټا کې تعلیم پراخول او شکول د دوی ترجیح ده.
پاٹا کے زیادہ سکول موجود دی لیکن کمیں ایسی چیز دے دا انرولمنٹ آف دا ٹیچرس چکم حاضری دا و دا آگئی چکم آل تکار کتگی دا دا آگئی کمیں دے زمونگا دا ٹی ڈی پیز بالی سارا سارا پدی شدنو ٹاپ پرائیارٹی دا اسکولونا چکم ڈیمیج شوی دی آب ہم ریسٹور کی گی
پا فاٹا کی دا نارامی لواجی پا سلکون زر ماشومان لطالیم محروم دی. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال 13 ورځ مشالېډو ټول دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلې دي.
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې دوی سره دي دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات وکړي دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه اوس له نور اړخیز دغه له نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو او ته دا وشي چې دغه د پاکستان دوه مخیله شي هر وخت ژمنې کړي ولې د ورته ژمنو پر شا سوي.
خو د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ول دا یوازې د اسلام آباد ذمہواري نه چې طالبان د خبرو میسته ورولي. د کابل اسلام آباد بیجنګ او واشنگټن استازو په وروستي ځل د فروری پر درویشتمه سره لیدلی ول ویلی ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمه خبري وکړي. پښتون ملت پال غوندونو پر پاکستانی حکومت ژغ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې په کې سختري ځا ډلې موجوده وي. د خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن غوندونو مشرانو تیر ماځګر مشال ریډو ته وکړه. د عوامي نېشنل غوند یو مشر می افتخار حسین ول په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکی حکومت همغږي ضروری ده. د پښتونخوا ملي عوامي غوند مختار یوسفزی ول عملیات دیوازي تر جنوبي پنجاب نه محدودول کېږي بلکې په ټول پنجاب کې باید وسی. د قومي وطن غوند افتاب شرپا وای په پنجاب کې روانه کاروایني دي تر هغه نه درول کېږي چې له غزا ټول سختري زړلې نه وي ختم کړل سوي. د چاړشمبي یا شروع پورز د پاکستان فوج ویلي ول په جنوبي پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړې دي چې په کراغلي د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوه خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تېر مازدیګر د پنجاب حکومت یوه ویاند سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات پیل کړي خو د جماعت الدعوه ویاند یحیا مجاهد دا خبره رد کړې چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هواري کړي. مجادول مذهبی پوهان د شریعت پرانا کی پریکړې کوي. د قانون چارو پوهان وایي د طالبانو نظام ته ورته دا ډول عدلي جوړښتونه نه قانون او غیر آئینی دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. ډګروال جوناتن چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټولې ستونزې په یو وخت کې نشي حل کېدلای. د نوموړي په وینا کرپشن یا فساد په غیر عادي ډول نوکریانې پرېښول، تنخواو موضوع او سختو جګړو د افغان سرتیرو حوصلې زیانمنې کړي دي. د بداسال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د جګړو د پراخوالي له امله د افغان ځواکونو روزنه له مهالوېش څخه وروسته پاتې شوې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکی تروزه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبور کړی نه دی. سید حسین عالمی بلخی نن مشالې ډول هغه افغانان چې بیرته هیواد ته ځي په انفرادي او په خپل خوښه ستنې شي. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیڅ یو الوتکه ته به چې افغان کډوال بیرته راوړي د کښنستو اجازه ورنکړي. او بلورته یونان نن د کډوالو یو بل ډله ترکی ته بیرته استولې ده. دا کډوال د هغې لانجمن تړون لمخې ترکی ته استول کیږي چې یورپ د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړی دی. تر دې مخکې د یونان له لیسبوس ټاپو څخه 202 کسان چې اکثره یې پاکستانیانو ترکی ته بیرته لیږدول شوي ول. بلورته بیا د شامی کډوالو یو نوې ډله له ترکی، جرمني او فنلینډ ته رسیدلې ده. د اروپایي ټولنې او ترکی ترمنځ د سوي ترون له مخې انقره به ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني توګه له دې هېواده یونان ته اوښتي دي. د شام یاغي ځواکونو د دې هواد په شمال کې یو ستراتیژیک شارګوټي له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه نیولې دي. لندن میشته د شام د بشري حقوقو د څار ډله وایي د زیارت په ورځ ناوخته د شامي خپلواک پوز هنومې ډلې د اسلامي دولت ډلې له وسوالو سره تر سختو نشته وروسته د لړۍ شارګوټي ونیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل چې شغلي کیری به د عراق له لومړي وزیر، بهرنیو چارو وزیر او د کوردستان سیمې له مشر مسعود برزانی سره وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دې هیواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي چیلنجونو ته په پام سره له بغداد سره د واشنگټن د کلک همکاري ژمنه وکړي. هم له دې سره د مشالې ډو خبرونو پای ته ورسېدل. او سمرا بیا اکرم خان د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.05 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 20.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 20.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او 15 وشوي.
خبرونه تاسو ته د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا رابی اکرم خان اورید. په خبرونه کې به واورې چارواکي وایي په لاهور کې د جماعت الدعوه لخوا د شرعي عدالت جوړولو د خبر پلټنې کوي. د قانوني چارو یو کارپوه وایي
عدالت صرف آئین کے کم عدالتوں یا آئین کے موجود بھی لگتا ہوا سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، پھر یا بائے قانون بجوڑے گی عدالت بغیر قانون جوڑا.
افغانستان وای پاکستان خپل هغه ژمنه نه د پوره کړې چې طالبان به د خبرو اترو میز تکینوي. پاکستان بیا سوای په دې اړه معلومات درکو. په بنو کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوه. یو ډاکټر د احتیاطي تدابیرو په اړه سوای پخبرونه کې 19 مزاحیه پروگرام پام کوا هم لرو.
بس صدر ته وایم خلقو نظر کړ.
وای 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 خلقو بیا څنګه نظر کې؟ ای نظر کېږي خو هغه خلق چې ښه کارګردګي وي. ای ته خو پانډا باندې راځي او پانډا باندې ځي.
لمشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریڈیو خبرونو ته غوږی. پاکستانی چارواکی وایي د هغو رپورټونو پلټنې کوي چې پکې راغلي جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. دا خبره د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری تیر مازیګر رسنو ته وکړه. جماعت الدعوه دا خبر ردوي چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. د قانوني چارو پوهان وایي دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تفصیل رابی اکرم خان راکوي.
د پنجاب سوي حکومتي ویان سیم قادری مطبوعاتو ته ویل دي چې حکومت د دینه خبر نه وو چې جماعت داوا داسې یو شرعي کوډ جوړ کړی دی او د دې به اوس تحقیقات کیږي. خو د جماعت داوا ویان یا هم مجاهد دا خبره رد کړي چې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړي. البته وی ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هواري کړي. یا هم مجاهد زیاته کړه چې مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې پریکړې کوي. دا سالسي عدالت د لاهور په چوبرجي علاقه کې د جماعت داوا هډ کوارټر په جامع قدسیه کې جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کې راغلی د رپورټون تر مخه چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کیدونکي د سمن یا حاضرېدو نوټس هم جاري کیږي او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت اکشن خبرداری ورته جاري کیږي. د قانوني چارو کارپوه او د قانون پخوانی وفاقي وزیر سید افتخار حسین ګیلانی وایي سپریم کورټ په دې معاملې نوټس اخیستی شي.
عدالت صرف آئین کم عدالتونه یا آئین کے موجود بھی لکھا ہوا سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو فیڈرل شریعت کورٹ ہو ایسا ٹرائبونل یا بائے قانون بجوڑے گی عدالت بغیر قانون نہ جوڑا.
د قانونی چارو کارپو اکبر ہوتی وائی پاکستان خپل آئینی عدالتونه لري نو د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. کی
څنګه په خیبر حکومت او حکومت کې د اوی د قانون سازه پرانا کې د ډی آر سی ډیسپیوټ ریزولوشن چې کوم کونسل یې جوړ کړی نو هغه ته خو هغه یو قانوني جامه اغوستل اوس کو دې ته قانوني جامه نه اغوستل شوی آئینی جامه نه اغوستل شوی. دا مطلب خدا شو چې دا دی د پاکستان آئین چې کوم دی هغه چیلنج کړی دی یا ریټ چیلنج کړی دی. متوازی عدالت چې آلریډی سیول کورټ شته نو د دې عدالت جواز سره جوړیږي.
واضح دی چې ماته دا وایي چې خیر خګړی لپاره کار کوي. یاد دی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودھری د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکری طیبه ناکاون نګر زول شوې ده او د جماعت د بهالې سلې د حکومت تر څار لاندې دي.
تاسو اوریدل د پاکستان رسنو رپورټونه ورکړي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوه د خپل منځي جګړو د حل لپاره دارالقضاء شریعه په نوم سالسي نظام جوړ کړی دی. د رپورټونو تر مخه د عدالت د جماعت الدعوه په مرکز چوبرجي لاهور کې جوړ کړی شوی دی. د یادې ډلې د عدالت د جوړولو خبره په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د پاکستان پوځ په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو اعلان کړی دی. زمونږ همکار ګولیاس په لاهور کې د دفاعي ایچ آر او کارپو ډاکټر عائشه صدیقه سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې جماعت الدعوا په پنجاب صوبه کې څومره اثر لري او دغه عدالت جوړښت څنګه دی. ډاکټر عائشه صدیقه په جواب کې وایي دا سخکاری چې دا عدالت خپل حاکمیت جوړول غواړي چې په کلتوري توګه ډېر اثر لري. په پنجاب صوبه کې د جرګې نظام ډېر زیات اهمیت لري نو کې دې شي همدغه وجه ده چې لدې ګټه پورته کړي. په لاهور مرکزی او حتی جنوبی پنجاب کې ټولې وسلوالې ډلې اثر لري او ریاست یې مرسته هم کوي او خپل اثر په ټوله نه کاروي. همدغه وجه ده چې جماعت الدعوا په لاهور کې خپل عدالت جوړ کړي. دا عدالت هلته موجود دی او خلک ورته زی هم
ساسو په خیال د جماعت الدعوا لخوا د عدالت جوړول څه معنی لري او آیا دا یو مهم ګام دی او کنه؟
زما په اند دا د پام وړ خبره نه ده. دا کارونه له مخکې نالته روان وو. دا اوس په رسنو کې خبرونه راځي. دا هر څه له اوږدې مودې راهیسې روان وو. په دې کې یوه خبره د پام وړ ده چې دا هر څه په داسې حالاتو کې روان دي چې حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره کې عملیات شروع کړي. دا ډلې د ریاست اساسي دي.
تاسو څنګه غواړئ چې د جماعت الدعوا د عدالت جوړولو خبرې په داسې حال کې مخې ته راځي چې فوج په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي، آیا دا کار هم مهاله خو نه دی؟
نه، دا هم مهاله کار نه دی. په جنوبی پنجاب کې داسې ځایونه دي چې جرایم پېښور کسان پکې موجود دي او په هغو ځایونو کې عملیات روان دي. خو جماعت الدعوا او جیش محمد په شانډلې زیاتره په ښارونو کې فعال دي نو زما په خیال دا کار هم مهاله نه دی او نه هم ماته ښکاري چې د دغو ډلو خلاف به څه کاروایي وشي. دا دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
افغان حکومت تور پورې کړي چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینپال مشال ریډیو ته کړې، خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فروری پر 23مه اعلان کړو چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړې دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېني، نو پر دغه وعده باندې ونښتې. دغه وعده یې ترسره نه کړل. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزی خبری غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمہواري نه ده.
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوې دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي، خو البته د په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړی دي.
ما ته خدا معلومات دي چې پاکستان فشار اچولې، فشار دغه سطح ته نه رسیدلی چې هغه په پنچوي مطلب دا چې هغه نیوسنس ویلی خو شته، خو لا هغه دومره زور نشته چې هغه سفر فلې ته وګور. رحماني صاحب خو دا شو وفات شو کرا چې دا کې جلیل شته دی، هغه کې رزاق شته دی. دا کسان چې کوم دی سره نورم سره یو څو کسان دي رسول نه خو جدا شوی دي، خو لا دلته شامل شوی نه دي. نو دا چې کوم دی پاکستان دا یو علی په تور باندې استعمالوي، دا یو پوتنشل شته دی. زه دا نه یم چې دا به کوي، دا یو پوتنشل ماته ښکاري چې دا کولی شي. د دې تګ راتګ باندې پابندۍ جوړې شي، د دې په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو نه شته دا کړی نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکو حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نو څه پټولې چې ځینې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کويم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه شي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازنی علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیانې تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نه ښیي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل وروسوی دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړه سي.
دا وو عبدالحی کاکړ. د پښتنو ملتپال ګوندونه وایي د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیاتو شي چې پکې سخت دریزه او وسلوالې ډلې موجودې دي. دوی پر حکومت غږ کړی چې د پنجاب عملیات د صوبې تر جنوبه نه محدودوي او د اړتیا پر اساس دې هر ځای کاروایانې وکړي. ملتپال مشران وایي د عملیاتو په وخت د ملکي حکومت او پوست ترمنځ همغږي اړینه ده. ملیح په دې اړه دې رپورټ ته وکړي. د پښتون ملتپالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو مؤثره کاروایۍ لپاره د پوز او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا ډېر وخت نه مخکې په کار وه، نو خو ویې چې چرته دهشتګردي هلته کاروي په کار ده، او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغه هلته چې کوم دی نو هغه کاره د تنظیمونه دي، د هغې مصروفیات اکټیویټي شته. لهذا په دې بنیاد هغه هلته د ټول نه زیات ضرورت دی.
او بیا د لاهور د واقع نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروایي شروع شوه. خو زمونږ به دا خواهش هم وي او دا به مطلب یې ضرورت هم دی سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیچ په کار دي که څه داسې نه وي نو دې نه نورې پیچنګي جوړېږي او نور مشکلات جوړېږي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سینیئر سیکرټري مختار خان یوسفزی دغه کاروایي یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا دې یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
اوس نو په دې من کې دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یو ځینی لازاده چې په دې ملک کې څه کومې زړې پالیسۍ وي دا پالیسۍ ته پامانی ته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په جنوبي پنجاب کې اپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا اپریشن وکړي، ځکه چې دا کم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو موثر ټارګیټډ او فوکس اپریشن وکړي، دن تمام ناشي د ګاونډیانو ملکونو سره به هم زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای د کاروای ته د مخکنه ضرورت وو او اوس چې شروع شو نو تر هغه د جاري وی تر سوچې مقصد نوی تر لاسه شوی.
دا رکړی چې دا چا دا خیال چې دا صرف مخکې افغانستان کې ونه افغانستان ته به محدود شي، پاټا علاقې کې ونه هغه ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوځه شوی ده. جنوبي پنجاب کې د بازې د جهادي تنظیمونو غم دي او چونکې اوس د ټولو یو بل سره تړون شته نو په دې لحاظ سره دا ضروري وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال د دا مسله موږ په پاکستان کې ختمو نه دي ته یو توجه ورکړو. دا ضروري وه زما په خیال اوس چې شروع شوی دا نو چې دا سو پورې د دې صفایانی شوی دا بندول دي په کار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28مه په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي بریدو شو چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواری ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
دا مشال ریډیو ده.
په قومي اسمبلی کې مخالفو ډلو د پاناما لیکس په معامله د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی او غوښتنه یې کړې چې د دې معاملې د له بهر ملکي فرم نه پلټنې وکړل شي او د چیف جسټس په مشرۍ د پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې په سم ډول د دې معاملې تحقیق وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د زیارت پروز د قومي اسمبلی غونډې دوران خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي په پارلیمان کې مشر خورشید شاه د پاناما لیکس په معاملې باندې د وزیر اعظم نواز شریف اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړو او وی ویل چې دوی ته یو کمیشن هم منظور نه دی، باید چې د دې معاملې پلټنې له انټرنیشنل اډیټ فرم وکړل شي ځکه چې عدالتي کمیشن د دې مسلې حل نه دی. د نوموړي په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف زوی حسین نواز په خپل دا خبره منلې ده چې دوی اف شور کمپ د ٹیکس نہ دبچ کے دو لپارا جوڑی کڑے وی دے وائی ستاسو عدالتی کمیشن یا عدالتی انکوائری رد کو او مو غختن کو چی ددی معاملے دی لبہر ملکی فرم نہ اڈٹ وکڑے شی او بغیر لدی مونگ یو خبر ہم نہ منو
کے علاوہ کوئی بات مانی نہیں جائے گی.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پدی معاملہ باندھی دا سپریم کورٹ دا چیف جسٹس پ مشرے کی دا کمیشن جوڑور غختن وکڑا او وی ویل کے چری دا کمیشن خپلواک جوڑ نکڑے شو نو دوی په رایون او ټول پاکستان کې په احتجاج لاس پوری کوي. عمران خان ویل چې په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو ذکر راغی نو په شوکت خانم اسپیټال یې تورونه لګول شروع کړل. د نوموړي په وینا چې په شوکت خانم اسپیټال کې یو غیر قانوني پیسې هم نه د لګولې شوی او د دې فند هر چا ته معلوم دی نو باید چې نواز شریف د خیراتي اداره نه تبا کوي ځکه چې لدی سره د پاکستان د غریب ولس ژوند تړلې دی.
چیف جسټس کې نیچے فرنزک ایکسپرٹ کمیٹی بنائی جائے.
دے وائی دا چیف جسٹس پا مشرے کے دے دا فرانزک ماہرینو یو کمیٹی جوڑا کریشی او دا دے سر دے یو بین الاقوامی دا ڈیٹ کمپنی ہم ملگرے کریشی او پا دے کے دے دا شوکت خانم اسپتال پا شمول دا ٹول پلٹنی وکڑی لمبے احتساب دے زمانہ پیل کری او بیا دے لنوا شریپا او کدا کمیٹی خپلوا کا جوڑا نکریشوا نو دا زلب مونگ ڈی چوک کی نا بلکہ رائیون اڑختا زو
رائیون کا رخ کریں گے.
دا مخالف ڈلو دا مشرانو دا خبرو پا جواب کے دا دفاع وفاقی وزیر خواجہ آصف اویل چی نواز شریف پا پاناما لیکس کے دو تورن لگے دو رستو تحقیقاتی کمیشن جوڑولو باندی خپل ذمہواری پورا کری دی او کہ چاہتا دا کمیشن منظور نوی نو سپریم کورٹ تا للی شی دے وی عدالتی کمیشن جوڑ کر شوے دے او دا مسئلہ با حلتا ولے گلے شی او کہ مخالف ڈلی پدی اعتراضات کوی نو دکڑی خود دی کمیشن رستو با ہر سب پڑا گشی دا ذکر دا دا وزیر اعظم نواز شریف دا کورنی پا گڑون دا پاکستان دا دونیم سو پوری دا باسر خلکو نمونا دا نڑی دا غیر جانبدار صحافیانو دیو تنظیم پا رپورٹ پاناما لیکس کے شامل دی
دا تاسو دا مشال ریڈیو خبرونو تا غوا گیا دا سراد زہیر رپورٹ ما واوری دو پا بنو کی دا ناظم او نائب ناظم پر انو انتخاباتو سرکاری نتیجے اعلان شوی دی چی تر مخی دا جمعیت علماء اسلام فی نماندانو بریات اللہ سکڑی دا ہو پاکستان تحریک انصاف دا ٹاکنو لبہیر اپریکون اعلان کرو او سوم وائی چی دا نتیجو زد پا عدالت تزی التا دا خار اسی دون کی وائی دا دو سیاسی گندونو پا ناندریو کی دا دوی دا خار ٹولے پر مختیائی چارے ادرے دلی دی عمر دراز وزیر معلومات را کوی
دا سرکاری نتائج و ترمخہ ذیلی و تحصیل نظامات و نائب نظامات ٹولے سوکائی جمعیت علماء اسلام فی ڈلے ترلاسا کڑے دغا ٹاکنو کے جمعیت علماء اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف گوند یو بل سرا پا مقابلہ ہو پاکستان تحریک انصاف گوند دغا انتخاب کے دا ٹاکنو او حلف اخستونا بائی کاٹ وکڑو او ٹولا ورس پا احتجاج ول دوی طور پر کوی چې دا دوی کنسلرانو تا دا ناظم او نائب نظامت ٹاکنو نوڑان دے دڑا کے ورکڑل کے دلے او دو انتظامیاتا پا بیا بیا خبر ورکڑے خو ہیس نوٹس یوانا خستو دا بلدیاتی ٹاکنو نا پس دا ذیلی او تحصیل نظامت او نائب نظامت سوکائی لپارا جمعیت علماء اسلام فے او پاکستان تحریک انصاف گوند د سومیاشتو نه په کوششونو کې وو چې لا وجه د غامل د ډیرو میاشتو نه د زړن ښکار وو د بنو سیدونکو وای د سره فندونه په ځای درېدلی یو سو کسانو مشال تا وویل
مسلمان شمه مشغل جای بو حکومت باندې نه ټولی نه په جمعیت باندې ټولی میش په دا ټولی چې میش باندې دا ورکو شوې دي په پېښور ولا کی مروت ولا د ګوارو غوند باندې ورواتلې شوې دي او د باندې پاند د خاصه پرېتا میش دا ورنا د باندې د چارې پچار دي میش نه په جای پچار دا نو جمعیت پچار دا
اوس پرواز خبرې کاو نه را دلته دا عمل مکمل شو دا اې ترقياتي چارې لګیا دي میش په باندې شه دا دا عدالت تا کیس روډ اته پوجا تقریبا یو یو کول دی الیکشن لیٹر او دغه سره پانی ډیر جوړ نقصان وشو میر روډین نشل تعلیمې درشه صحت هسپتال نشل دا غون دا څه سمسان پروت دی دغه هسپتال دغه دی الیکشن دی وایي دا میر دا وی چزن نظر دا مال مکمل شي چې میر ترقی طرف تر اون شي
زه منظور شه تعلق نه میاشته وشو چې میر تاسو ملاو شو وینې دي نه ته پی ټی آی حکومت سه نه په جی وای سه په یو شه په چا د چمیش ته پانه لیسی او پان فورن علاقې ته ویلج کونسل ته منتقل شي د میر روډین خراب دي د میر د به تنظیم نشتا امیش د بجلی تنظیم نشتا دا
بنو کې بلدیاتی ټاکنې نه همیاشتې وړاندې شوه چې 13 ورځې اخیره د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت سوکای لپاره ټاکنې وشوه عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان روغتیا اداره وای په بنو کې په اداسې ماشوم کې د ګوزن ناروغي وایرس موندل شوی چې د بیماری مخنیوي ساس کی هم ورکړل شوی په پیښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغي ضد څانګې مشر ډاکټر جوهر نن مشال ریډیو ته ویلي د پیښې پلټنو لپاره بنو ته کارکونکي استوي د ویل کله چې میندې او پلرونه په معمولي ناروغو کې ماشومانو ته سنی وهي نو بیا واکسینونه ورباندې اثر نه کوي زلان یوسف زئی معلومات راکوي
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولی شاه قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی اعلامیې زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد ساسکي هم ورکړی شوی دی د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو ساسکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی
نو اغی با دا کیس انویسٹیگیٹ کے ڈیٹیل کے او دا دا پتا لگی چیز سونا ڈوزز شوی دی خدا یا ساتھ ہے چکل ایرادیگیشن پر نونگا کلم چکر ریویو کرن نو بیا بائی کی دا سی کیسز برا دی سپور ایڈک چا با ویکسین ڈوزز خوب آغت تی وی خوب آغت تا با بیام پولیو وائرس پتی نروز دی
ڈاکٹر جوہر جاتے وی چی دا خوراک کمی او دا ماشومانو وڑو وڑو ناروگو کی دا سمدستی آرام لپارا دا سٹیرائیڈز استعمال حقا لاملون دی چی پا ماشوم کی دا پولیو ضد ساسکو یا نورو ویکسینو اثر کموی او کمور پلار دا لگ احتیاط کار واخلی نو ماشومان لغت زیانا بچ کے دیشی
اولنی خبر دا دادا چی معصوم چی پیدا شی نو اول خود دو کال پر پکای چی مور خپل تای ور کی اول نش کو می اشتو کی خودیر ضروری چی خپل مور تای اس کی او بیا دای نه پس چی غذا وی چی غذا صفا سترا لگ چی د پروٹین نا لگ دک وی نو دی مور پلا پر لگی احتیاط پکار دی چی معمولی معمولی بیماریان د پاره دا معصومان تن تن مخ مخ کرے دا تھایرائیڈ نه حکم از کم خپل معصومان بچ کے
د سرکاری شمیره تر مخه د روان کال دوران ټول ملک کې د پولیو اتم کیس دی چې په کیسه لور د خیبر پختونخوا درې د سن او یو د بلوچستان دی. زلان یوسف زه مشال ریډیو پیښور.
د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
چارواکو په قبایلی سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومان په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین پرانستل وشو. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د 400,000 گروپ له نورو غړي یعنی غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مستیال ویان د واخان مینافال تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی له اسلام آباد غوښتلي ول چې هغه طالبان مذاکرات ته ورولي چې دوی ساتلي دي. پښتنو ملت پال غوندونو پر پاکستانی حکومت ژغ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې په کې سرتري ځړډي موجود وي. دا خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن غوندونو مشرانو تر مازیګر مشال ریډیو ته وکړه. پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړی چې په کې راغلي د وسوالې ډلې لشکری طیبه په ملاتړ چلیدونکو وی خیریه ټولنې جماعت الدعوا په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی. تر مازیګر د پنجاب حکومت یې ویان سید زیم قادری رسمي ټول د دې تورونو تحقیقات پیل کړی دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وای افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نوري روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. ډګروال جوناتن چنګ تر رایټرز خبري اژانس ته ویلي پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټول ستونزې په یو وخت کې نسی حل کېدلای. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وای ترکی تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبور کړی نه دی. سید حسین عالمی بلخی نن دا خبره مشال لیدو ته وکړه. یونان د کډوالو یو بل ډله ترکی ته بیرته استولې ده. د کډوال د حق لایمن ترون له مخې ترکی ته استول کیږي چې یورپ د مهاجرت ته څپې د کموالي په هدف کړي. د شام یاغي ځواکونو د دې هیواد په شمال کې یو ستراتیژیک شارګوټی له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه قبضه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج ظهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی. اوی په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترخګري خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي او په دې متاثرینو ستیریږي. د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې د دوی د دې قربانیو قدر وکړي شي او د دوی واپسي زر تر زره عملي کړي شي او دوی له دغلته د روزګار زمينه برابر کړي شي، ځکه چې د دې جنگ لوجې کې یو خوا د دوی کورونه تباه شوی دي نو بل په لوی کاروبارونه هم ختم شوی دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورګزي ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې و چې حکومت په فوري توګه د دوی د واپسي بندوبست وکړي. ګنی دوی په احتجاج لاس پورې کړي، نو هسې نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړي. یا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او اسکری مشر والے غاڑی چی زر تر زر داخلك بیرتستانه شي، خو دې لړکی د حکومت له خواسه داسې اقدامات په نظر ناراضی چې غنی د دې خلکو واپسی به زر تر زر ممکن شي. حکومت له پکار دي چې د فاټا اصلاحات سره سره د دوی د واپسی لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پړ خپل ادریې د کراچی په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې کراچی د پاکستان یو اهم خار دی او د پاکستان اقتصاد له کراچی د امن سره او ترقی سره تړلې دي، خو لسمودې راسي کراچي د جرایم پېښو وګړو په لاسونو کې ورغلې ده. د ادارې په وینا کې سهم رینجرو تر سهد په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي زینو غلطو پالیسو او اقداماتو په جو باندې داخله خپل کارونه وباسي. ادارې اخر کې وایي د کراچي بچ کول دا مان لري چې ټول پاکستان بچ کول دي، نو د تر هغه رین واخل تر د جرایم پېښه خلکو د خاتمه لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي. او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټیلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړ کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنل وای په پاناما اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم میا نواز شریف کورنۍ غړو نمونه هم شامل دي. خو د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوالې ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وای په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا د ولسمشر کوم یو نوماند حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند او
ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي د څېړنیزي خبريالې نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوې چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شو کمپنیو کې په لزګونه کسانو پیسې بندي کړي چې د ریپورتونو لمخې په دوی کې د پاکستانی وزیر اعظم د دوه زامنو او لور نمونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دی ویل شوی چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هیواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅ کله دوکا نه دی کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلي چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوی کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز وسپانه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بل په خرابېدو دي. خود امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د لکور کړی، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د نړیوال اسکرو نه دولتي دارو وټلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی او شاوخوا نیمایي افغانان د محل په غربت کې ژوند کوي. همداراس په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیا په سختو خپل منځي شخړو کې راګیره ده چې لوجې کمزور ریاست لا پسې بے ثبات کیږي. د یو شمیر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکای ذمہواری جوړیږي چې د افغان کډوالو یو خاص برخه بیا آباد کړي او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعال توګه د امریکای عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې لپامه نه غورځوي که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لري وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ایران غک کړي چې د شام کړکې چواری لپاره د مثبت رول اولوبوي. نو موري تیر ماخام په مانما کې لخپل بهرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفہ سره غړي خبري هونډه ته ویل تهران د پیمن کې حوثی یاغیانو ته د وسلې استولو پر ځای د سولې هڅو ملاتړي شي. ایران دا تور ردوي وايي اصلا سعودي عرب او ملګرو د شام او یمن په ګډون په سیمه کې بے ثباتی پیدا کړي. احمد تکل معلومات راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بے ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلومات دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه منامه کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفہ سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیرا امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړ چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینی امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د د رغنده حادثو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي، یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت یې پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي، هم د کیرې په شان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویې ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو، په یمن کې د بمباریو او په سوریا کې د بشار اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بې ثباتي راوستي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی هغه په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خوړی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اسوسییټډ پریس اژانس لیکوالې او خبریالې کیتی ګینن مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي ویلي په پاکستان کې له 1300 کلونو راسې په روانه نامنه کې نه یوازې لګکیان او لسی وګړي وژل شوي، بلکې د هغه هیواد ګڼ امنیتي سرتیري هم وژل شوی دی. پر دې سربیره د هغه هیواد ملکی او امنیتی انتظامیه کارونو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا رښتیا هم د سخت دریځ ختمول غواړي او کنه. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
په اسوسییټډ پریس اژانس کې لیکوال او خبریالې کیتی ګینن لیکلي په پاکستان کې د سخت دریځۍ مخنیوي کار له زختو مشکلاتو او خطرو ډک دی، ځکه چې په هغه هیواد کې سیاستوالان په ښکاره د بندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ویني او په پوځ او ملکي انتظامیو کې د دې ډلو لپاره خواخوږي موجوده ده. لیکوال وایي دا هغه ډلې دي چې د مذهب په نوم جنایتونه کوي. همدا لامل دی چې ډیری خلک شک لري چې هغه هیواد د وسلوالو تاوتریخوالي پای کولو وړتیا لري او که څنګه. ګینن وایي څو ورځې مخکې چې د عیسویانو اخترونو په لاهور کې یوه ځانمرګي برید کوونکي په پارک حمله وکړه چې پکې 2 کسان ووژل شول، په دوی کې ډیری عیسویان ول. دې حمله یو ځل بیا د نړۍ توجه په پاکستان کې د سخت دریځۍ مسالې ته وګرځوله. تر برید وروسته پاکستاني امنیتي سرتیرو په سلګونه مشکوک کسان ونیول، خو په عین وخت کې په اسلام آباد کې ګڼو کسانو د مذهب سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د ترمیم مخنیوي په موخه مظاهره کوله. لیکوال وایي د سخت دریځۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو خلوص هغه وخت تر پوښتنې لاندې راغی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله دا خبره رد کړه چې ګواکې په پنجاب کې وسلوالې ډلې فعال دي. کیتی ګینن وایي خو حقیقت دا دی چې د سخت دریځ سنی اسلام پاله ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. د بیلګې په توګه یوه ډله جیش محمد نومیږي چې د یو شمېر نورو نومونو په کارولو خپل فعالیتونه کوي. د دې ډلې پر مشر مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حملو کولو تور دی. په پنجاب کې سپاهي صحابه پاکستان ډله هم مرکز لري چې د پاکستان پر اهل تشیع یې ګڼ بریدونه کړي دي. د لیکوالې په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې ګڼ پوځیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي، خو پر دې سربیره د پاکستان پوځ له ځینو وسلوالو ډلو سره اړیکې هم لري. لیکوال زیاتوي دې ډول حالاتو ته په کتو شک پیدا کیږي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې په رښتیا هم خپله دنده ترسره کوي او که څنګه. د پاکستان پوځ جنرال عاصم باجوه په تیرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي چې ګواکې پوځ یا استخباراتي ادارې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. دې زیاتوي پوځ ژمن دی چې په هر صورت سخت دریځي ختمه کړي او دا چې غواړي نړۍ ورسره په دې کار کې یو ځای ودرېږي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټه ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پوهنتون لپاره پیسې بیلې کړې دي او د روان کال تر پایه به پر یونیورسټي کال کار پیل شي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي شاوخوا 15 کاله وشو چې د قبایلي سیمو د پوهنتون جوړولو اعلان شوی خو تر اوسه ورباندې عمل نه دی شوی. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې وفاقي حکومت د رائے دمخیل اخروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیلې کړې دي. حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موقعه د یادې کمیټې چیرمین امیر الله مروت وویل چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسټي کار سرته ورسول شي، ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی تعلیم ضرورت دی.
پوسټ کړی دی ورته، نور پیسې هم شته دي، کار به شروع شي، نقشې مقشې تیار دي. ما هغه ته حکم وکړ او ریکمنډیشن مو ورته وکړ د منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن ته، منسٹر صاحب هم ناست و سی سی چیئرمین هم ناست و، چې د هر ایجنسۍ کې د یو سب کیمپس به مونږ خلاصو او دا واړه سب کیمپسز به مونږ یونیورسٹی وال سب کیمپسز به مونږ هر ایجنسۍ کې درې کالو کې د نن خلاصو.
کله چې مشال ریډیو په دې اعلان باندې د قبیلې چارو تجزیه کار او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو، نو هغه اووی چې یوازې د میټینګونو تر حده پورې په دې پوهنتون کار روان دی او کچري حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون به پخوا جوړ شوی وو.
کم وخت نه د فاټا پوهنتون د منظورۍ خبره شوې ده. دا د تقریبا نن 15 کاله پورې کیږي او د هغه باوجود هم تش په یو ویشي په چاکلو باندې 2.5 کاله واړول، هغه نه پسته ویشي ورکو. او دا خبره اتره دا مونږ او دا عربونو پیسې دا خبرې هم کیږي، خو ما نه خیال کیږي چې دا سه پتیزی سره په دې پوهنتون باندې کار شروع شي.
په یادې کمیټې کې دا هم ویلې شو چې وفاقي حکومت د فاټا سلور او یزد کوونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15 1038 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوې دی د هفتوار مزایه پروګرام پام کوا. په دې پروګرام کې تاسو د ټوکو ټکالو په اړه مزایه خاکی اوریدلی شئ. دا پروګرام تاسو لپاره امان الله ناصر جوړوي. راځي چې وایو.
پام کوا،
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو کرکټ زدا او سیاسي ګرګټ سوختا اوریدونکو، دا د ستاسو یار د لستونی مار بے بیټری او بے نسوار خاغلی محترم پتاس ټول ګران د وچی خان ګورګین جمال چې تاسو لناز ورته مرچکی وایست راورسی. د داسي کرکټي خبرونو سره چې پاوري دلو به یو ری ځان پڅا پیړو وي او بیا به د کرکټ والاو پسې منډکی او د دوی پخپل بلا به دومره وټکوي او بیا به بلا داسي ټوټي ټوټي کوي لکه دوی چې تاسو زړونه تر ټوټي ټوټي کړی دي. او د همدې واقعي پسته پراتلون کې الیکشن کې حیران خان هم د خپلې پارټۍ د انتخابي نخي یعنی د کرکټ بلې په بدلولو باندې مجبور شوې ده او نخه به باندې کیږي بلا خطرہ 440. نو ګرانو د کرکټ په ډنډا او په غسره کلک گیند باندې وشتل شو او د ګرانی په اټم بم کې جوړ بل شو. یا ورې دنګو پا پدی هلیو چې د ساجد افریدی او د د ټیم په انډه انډه او ټی دوب د انډې په ماتولو مجبور کړی نه یاست. د ملک ناپرسان د کرکټ بورډ د بوډونو په ماتولو به مجبور شوی نه یاست. په کور کې د کرکټ میچ ته ناستو په ماشومانو به په غوسه شوی نه یاست. د کرکټ میچ د بایللو وروسته به په کور او بازار کې په جنگ اخته شوی نه یاست. او بیا به د یوه بل زړه مات شوي کرکټي عاشق للا سوال شوي او ټکول شوي نه یاست. نو ګرانو د کرکټ په بیماری اخته اوریدونکو، زمونږ کرکټ ولی د توتی رنگ سترګي او د ګرګټ رنگ رنگ بدل کړو، په دې موضوع باندې نن مونږ سټوډیو ته بلنه ورکړې ده د ملک ناپرسان د کرکټ ټیم مشر ښاغلي ساجد افریدی ته. نو غوښ شئ د توتکۍ چکری سوالونو او د ساجد افریدی فریادونو ته.
بس صدر ته وایم خلقو نظر کړه.
وای وای وای، خلقو بیا څنګه نظر کې؟ ای نظر کېږي خو هغه خلق چې ښه کارګردګي وي. ای ته خو د تیرو دوو کلونو نه په انډه باندې راځې او په انډه باندې ځې، نظر به پچی شي سوې.
نه په اصل کې زه د دې ټي وي په کمرشلو کې راځم کنه، کله د شیمپو په اشتهار کې، کله د بوتلو په کمرشل کې، او کله د کمرشل مزکو په مشهوري کې. هغوی دومره میکپ راوکي چې له څلوېښت کاله ساجد افریدی نه د نولس کالو الک جوړ کړي، نو ځکه نظر شوم. کله مې د ملا کمانۍ خوږېږي، کله کله مې د پښو نټونه بلټونه ډیله ښکاري. غرض دا چې دغه نظر پرزه پرزه کړی یم، چې هلته بالر بال راباندې وکړي، بال مې تر سترګو دوه دوه کېږي. کله چې مې ناشته نوې کړې، بیا درې درې کېږي. او که مې چېرته په کور کې جګړه مګړه کړې وي د کور ودانې سره، بیا خو نو څلور څلور هم
کېږي. د کور ودانې سره دې بیا ولې جګړې کړې وي؟
په کومه ورځ چې زما میچ وي، زما کور ودانه او بچانې ټول کلی راوغواړي، دعوت یې وکړي چې نن به ساجد چکې وایي، چوکې به وایي. هغه چې زه راشم په بالونو مې نور چکې ووایي، او په بیټنګ کې په اول بال بیرته بستر په سټ کې راکېږدي او په انډه روان شم. کورودانه مې راته وایي خو پوزه دې را پرې کړه د دې ټول کلي د ښځو په مخ کې. وایي اوس خو ښځې ګر سره راته وایي د انډې والا ساجد افریدی ښځه.
نه نو ته دا کرکټ پرېږدی ولې نه؟
نو څه وکړم، بیا په کوړې خرڅې کړم او که بیرته وطن ته لاړ شم او جګړې شروع کړم؟
نه نو در څو پورې به په انډه اوټېږې؟
تر څو چې د بورډ چیرمین، کوچ، منیجر او ټول لوبغاړي په سفارش راځي، تر هغو پورې به دا انډې برداشتوي، بلکې ډنډې به هم برداشتوي.
وای وای وای، ډنډې ډنډې به ولې برداشتو؟
دا هغه سټه بازانو ډنډې به برداشتوي چې په مونږ باندې پیسې لګولي. هغه چې تاوان وکي نو غوسه خو ورځي کنه؟
نه نه، زمونږ په کرکټ کې به تر څو پورې دغه سفارشي لوبغاړي راځي او دغه رنګ به د ملک نوم په خاورو کې اچوي.
ته پرېږده مڼې، یوازې لوبغاړو خونوم په خاورو کې نه دی راچولی، د یو څو سیاستدانانو نه علاوه دا نور ستاسو نوم په کچرو کې نه دی را ارتار کړی، د یو څو ډاکټرانو نه علاوه د ټوخي مریض په ټی بی او بیا د ټی بی مریض په کینسر نه دی اخته کړی، دوه نمبره ټیکهدارانو، درې نمبره عالمانو قوم په غضب نه دی اخته کړی. د غرنګ د بورډ سفارشي ممبران خپل سفارشي خپلوان برتې کوي، نو موږ څه کولی شو؟ که څه وایو نو مشران خفه کیږي، او که څه نه وایو نو تاسو ګیله من یی. هغه خبره شو کنه چې بالا یې تو کم برېت دی، چې لاندې تو کم ګیره ده.
ته دا راته وایه چې د دې سفارشي لوبغاړو سفارش کوي څوک؟
دغه وزیران، دغه سینیټران، دغه د وزیر بر اعظم شاته مخته چمشګان، میرمن ورته سړی دی، ورته جی هغه ورته زما د رور شوق دی چې په قومي کرکټ ټیم کې راشي او چکری وي. تا ته خو معلومه ده چې نن سبا هر لوی سړی له خپلې کورودانې څومره ویریږي.
نه نو ولې ویریږي؟
ولې تا نه دی اورېدلی چې د هر لوی سړي شاته د ښځې لاس وي؟ اوس دا لاس په سرم کېدی شي، په سټم کېدی شي، او په مخ هم پرېوتی شي.
نه نو لاس دی وي کنه، د دې خو دا مطلب نه دی چې دی دی ورو راواخي او په کرکټ کې دی برتې کې. خو بل ځای دی برتې کې کنه؟
بل ځای خو یې هغه نور وروڼه او رشته داران د مخه لا برتې کړي وي، بس دغه اخري پاتې وي هغه په کرکټ کې برتې کې. او ټوله برتې کېږي په دې چې جنکۍ اټوګراف ځینې واخلي او بیا فوټور سره وباسي، تالیان یې ورباندې ووهل شي.
او د بایللو وروسته چې خلک کنزا ورته کوي هغه؟
خیر، مونږ نن سبا کنزل پروف شوي.
په دی ورلد کپ کې تا په انډیا کې ویلی وو چې دا غزه خلګ وتا ته ډیره مینه درکوي د خپل خلکو په مقابله کې.
های های وای وی خواته ډنګ دی بلی خواته پړنګ دی. کوای چې مینه نه دراکړې انډیا والا نو شیوسینا والا ډنډې په لاس کې میچ خرابوي، او کوای چې مینه را کړې ده تاسو خو به دیکھیږي اوس مې جاوا ته کته جاوا دال کھاوا یا چھولے کھاوا.
اخا دا ٹیم بکل سمیگی بیٹنگ بکل مضبوطی گی.
تا دا غوڑو ٹیم کتلے دے دا کجورو ٹیم دی کتلے دے دا غوڑو دا ٹیم نا با غوڑی راوزی دا کجورو دا ٹیم نا با کجوری راوزی دا پنزو کلو ٹیم نا با پنزو کلو مال راوزی او دلسو کلو ٹیم نا با دلسو کلو مال راوزی. که پا ٹیم کی کچرا پرتاوی کچرا براوزی او که برا پرتاوی برا براوزی. نور سنشم ویلے زاسی ریٹائرمنٹ تا نجدیم ولی می لٹیم باسی. آخی او تپوس می در نکولو چی دا دا ناری نو ٹیم خومو پوز پریکڑالا اوس دا دا خزو پا ٹیم کی با دا کوچ موچ ضرورت وی کنا.
غلیشا مڑا.
نو گرانو او رنگا رنگ ٹیمانو تا پریشان اوریدونکو نن سٹوڈیو ٹینشن تے گڑبڑیشن تا اسحاق مار صاحب سره د ٹیکسونو د کتاب چیرا غلے دے کستا سو هم چا تجویزونا او شکایتونا وی نو پا ٹیلی فون نمبر 000000000 باندی دا خپل شکایتونا او فریادونا دا دوی تر کنو غو گونو پوری او رسوالے شی.
آمار صاحب آمار صاحب وجه رجیر داد مار چٹه تو ولی داد غریبانو پشانو ٹیکسونه لگیه
تر سوچی غریبان اولوگانوی ٹیکسونا بلگوم آو پا امیران می زنده غاری دی چی ٹیکس بولگوم کنی ما با ٹیکس کی آو.
مان صاحب انت دا میک اپ پیشانو ولی ٹیکسونا لگوی کور خرابه
که زما وسو چلی گی نو زبا دا میک اپ بند کم ولی چی ما دیر لوی دو که خوڑ لی دا پواد کی بلای پا لیلا را باندی تیر اکلا حاو.
ایساک مار صاحب ایساک مار صاحب زما دا تجویز دی چې دا د ښځو په غیبت جنگ او جګړې باندې هم ټیکس ولګوه.
نه 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 دا غلطي نشم کولی د دغه شیانو له برکته خو ټول خلک په خپلو کورو کې له خپلو کورودانو سره په خپل ځان اخته دي که دا ختم شول نو بیا زموږ سره اخته کیدی شي. او
اکمار صاحب ته دا ټیکسونه اوس په خزانه کې جمع کوې که دا هم د قرض اتارو ملک سوار په کاته کې روان دي؟
چپ تاسو غریبان خلګ یاست عام خلګ یاست ستاسو کار دی ټیکس جمع کرو او مخ دفع کرو د دې حساب کولو اک صرف او صرف یو سو شریفانو ته دی. هاو پام کوه چې بله ورځ د حساب و کتاب خبره ونه کړې. او عوام یاست د حکومت کولو کوشش مه کوئ ووټران یاست د وزیرانو جوړېدلو کوشش مه کوئ. هو پام کوه بلکې ډبل پام کوه. هاو
امن مینه او ورورولي
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواہی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاری دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدن چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو پخپرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس